ده نن مو دوه ورستي خبري مجله پاته دي چې په دغه اوله کې به د افغانستان او سیمه پر حالاتو تاسو معلومات وړاندې کړو. په دې خبرونه کې به ووري چې د ناتو ترون عمومي منشي وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو تلفات په بیساري ډول زیات شوی دي. جنرال یان ستولټنبرګ د افغانستانه کتنه کوي او وایي چې د افغان سرتیرو د تلفاتو د زیاتوالي اصلي سبب د دغه ځواکونو لخوا د افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو اخیستل دي. د نور مسایل تفصیل به ورسره درته وایم. اول به جان قال کو زید د ساعت مهم خبر نو وړاندې کړی.
د افغانستان جمهور رئیس وای د نوی کابینه په جوړیدو کې باید عجله ونشي. د ناتو عمومي منشي وای د افغان ملي ځواکونو د مرجوب لپاره کومول کې په خپل ټول وسو توان هڅه وکړي او د پاکستان د علماء شورا په پنجاب کې د سویانو وژنه وغندله. دا هم پوره خبرونه لرونه د افغانستان مربوط خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د ملي وحدت حکومت د نوې کابینه د جوړېدو په کار کې باید عجله ونشي او دا کار باید په پوره دقت او تدبیر سره ترسره شي. ښاغلی غنی د جمعې د لمانځه لپاره دا کول ورسته له یو شمېر دیني عالمانو د کابینې له سرپرستو غړو په ملي شورا کې د خلکو له استازو یو شمېر مشرانو او مخاورو سره وکتل. د افغانستان جمهور رئیس غونډې ته د خپلو دوه وروستیو سفرونو یعنې د عربستان او چین د سفرونو په اړه معلومات ورکړل او دواړه سفرونه د افغانستان د خلکو لپاره ګټور وبلل. ښاغلی غنی د سولې پټې دغه کې د علماء غونډه مهمه او حیاتي وبلله. د ناتو عمومي منشي ینز ستولټنبرګ نن په هرات ولایت کې د خبرو پر مهال وویل د افغان امنیتي ځواکونو مرجوب لړې زیاته ده او دا ځکه چې د ځواک د طالب وسلوالو پر ضد جګړه پر مخ بي او بهرني ځواکونه یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې پر مخ وړي. د ناتو عمومي منشي وویل موږ له افغانانو سره په ګډه د امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کار وکړو او د تلفاتو د راکمولو لپاره به خپل ټول وسو توان هڅې وکړو. په وروستیو ارقامو کې خود شوې چې د تیر کال په نسبت د افغان ملي پوځ او پولیسو تلفات په سلو کې 6.15 زیات شوي. په روان کال کې د ملي پوځ 4,604 د شتنه په جګړو کې وژل شوي او دا شمېر تیر کال 4,350 و. راپورونه وایي د افغانستان جګړه له 2001 کال راهیسې د 2,210 تنو امریکایي عسکرو په ګډون شاوخوا 3,500 تنه بهرني عسکر هم وژل شوي. د ناتو عمومي منشي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني احمدزی او اجرایي رئیس عبدالله سره کتلي وو او نن یې په هرات کې د ایټالوي ځواکونو کیمپ کې د هغو ایټالوي عسکرو یادغونډه کې ګډون وکړ چې د افغانستان په جګړو کې وژل شوي. په افغانستان کې د ایټالیا 3,500 عسکر وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په توري بحیره کې د ډوبو شو افغانانو د مړو د انتقال لپاره د ترکیې د حکومت له لوري د اداري پروسې بشپړېدو ته پته مدي. د دې وزارت وایي احمد شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یوازې د دوه تنو مړي افغانستان ته استول شوي. د تیرې دوشنبه په ورځ یو کښتۍ چې 240 افغان مهاجر پکې سپاره وو او هڅه یې کوله چې په غیر قانوني ډول اروپا ته ولاړ شي د ترکیې په اوبو کې ډوبه شوې وه. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د علماو شورا په پنجاب کې د عیسویانو وژنه غندلې او وایي باید عدالت په جدي ډول عملي شي. د دې شورا رئیس طاهر اشرفي نن په لاهور کې ویل په پنجاب کې د نومبر د 14مې بمی حملې کې قرآن ته د سپکاوي په تور د یو عیسوي او یوې عیسوي وژنې د اسلام او پاکستان دواړو حیثیت ته زیان ورساوه. طاهر زیاته کړه اسلام هیڅ چاته په خپل سر وژنو اجازه نه ورکوي. پولیسو د وژنې په اړه له 40 زیات مشکوک کسان نیولې دي. له بلې خوا د پاکستان د پولیسو یو افسر هغه سړی وژلی چې د کفر په ویلو تورن شوی و. چارواکي وایي توفیل حیدری د چهارشنبې په ورځ د اسلام پیغمبر ته د سپکو سپورو ویلو په تور په ګجرات ښار کې نیول شوی و. د راپورونو له مخې په پنجاب کې د پولیسو یو افسر فرزاد نوید دا تورن پرون په تبر وواژه. ویل کېږي چې توفیل حیدری په ګجرات کې د سنیانو د یو اقلیت ډلې مربوط و. د بشري حقونو فعالان له پاکستانه غواړي چې دین ته د سپکاوي قانون لري کړي. د بشري حقونو فعال په دې باور دي چې دا ډول تورونه ډېر کله خلک د شخصي حقوقو له امله کوي خو اسلام آباد تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په یو دوه ورځني رسمي سفر د ترکمنستان مرکز اشخابات ته رسیدلی دی. اردوغان چې د پنجشنبې په ورځ ترکمنستان ته ولاړ د مرکزي اسیا دغه هیواد ته دا لومړنی رسمي سفر دی. اردوغان د ترکمنستان له جمهور رئیس قربانګلی بردی محمدوف سره له کتنې مخکې نن خبریالانو ته وویل د ترکیه او ترکمنستان ترمنځ موجود نږدې اړیکې به نور هم پراخ شي. بردی محمدوف وایي ترکیه او ترکمنستان د نړیوالې سولې او سوکالۍ په اړه یو شان دریځ لري. ترکمنستان چې د طبیعي غاز سترې زیرمې لري اروپا ته د خپل طبیعي غاز د انتقال لپاره ترکیه ډېر مهم هیواد بولي. د روسي خبری مؤسسه وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د شنبې په ورځ د آسیا پاسفیک مشریزي غونډې مخکې په پیکینګ کې خبرې وکړي. دواړو مشرانو تیر ځل د اکتوبر په 14مه په پاریس کې د اوکراین د بحران په اړه کتلي وه. تمه ده چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې کتنه کې د اوکراین د ختیځ په اړه هم بحث وشي او دا مسله به د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د روسیې د بهرنیو چارو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف وایي پوتین او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هم ممکن په پیکینګ کې د آسیا پاسیفیک مشیزو غونډې په څنګ کې په یو نه یو ډول خبرې سره وکړي. د آسیا پاسیفیک مشیزو غونډه د نومبر په 10 او 11 په پیکینګ کې جوړیږي. د اوکراین د پوځ یو ویاند وایي د پنجشنبې په ورځ روسي ټانکونه نورې درندې وسلې او عسکر د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک او لوهانسک سیمو ته داخل شوي. اندری لیسینکو نن ویل د ټانکونو په څنګ کې توپونه او په دیرشو لاریو کې بار چاودیدونکي مواد او عسکر هم اوکراین ته داخل شوي. د اوکراین د پوځ ویاند زیاتوي د پولیو لیوې بلې نقطې څخه د لاریو یو کاروان او د سیارو رادارو یو سیستم له روسیې څخه اوکراین ته داخل شوي. لیسینکو وایي په تیرو 40 ساعتونو کې 15 تنه اوکراینی عسکر په جګړو کې مړه او لږ تر لږه 14 نور ټپیان دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
په کابل کې د ماښام 6 بجې سوی د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو په دغه خبري مجله کې ووایي چې د ناتو عمومي منشي وايي د افغانستان د امنیتي ځواکونو تلفات په بې ساري ډول زیات شوی دی. په افغانستان کې د حکومت اجرایی مشر عبدالله نن وویل چې په تیرو څو کلونو کې د افغان دولتي چارواکو د وژل کېدو په اړه به څېړنې وشي. د چین ته د پاکستان د صدر اعظم سفر ته کتنه لرو. د پاکستان صدر اعظم نن چین ته تللی او وبغوري چې د امریکا د استخباراتو اداره د جاسوسي فعالیتونو په اړه د پاکستان د چارو د یوې ماهرې څخه څېړنه کوي. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې زموږ ټول خبرونه پر انټرنیټ واورئ. لطفا د ازادي رادیو د پانی آدرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي د هغو پخوانیو دولتي چارواکو د وژل کېدو په اړه به څېړنې وشي چې په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. عبدالله نن د بغلان په پیښه کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو د وژل کېدو د اووم تلین په مراسمو کې دا خبرې کړې دي. په دغه پیښه کې ګڼ شمېر ملکي کسان هم وژل شوي وو. ځینې کارپوهان وایي د دې دوسیو د بیا څېړنې پر ځای به غوره دا وی چې په راتلونکي کې دا ډول پیښو مخنیوي وسی. په دې ارتباط نور جزئیات قسیم سولمل وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای د تیر حکومت پر مهال د دولتي چارواکو د وژنې دوسیه لا هم نه دی څرګند شوی او ژمنه وکړه چې نوې حکومت به دا کار وکړي. عبدالله د جمعې پر ورځ یو غونډې ته د وینا پر مهال په بغلان کې وکاله مخ کې په وی پیشه کې د ولسی جرګې د یو شمېر غړي وژنې ته په اشاره سره ویل چې دا او داسې نورې دوسیه لا هم نه دی څرګند شوی. شغلی عبدالله ویل د ملي وحدت حکومت دنده ده چې دا دوسیه په جدي توګه تعقیب کړي. دی وی دا دوسیه لکه نوري دا ډول دوسیه نه دي چړل سوي. د ملي وحدت په حکومت کې زموږ دنده ده چې دا دوسیه را برسېره کړو او په دې برخه کې جدي څېړنې وسی. د 1416 مریض کال د عقرب 15 په بغلان کې د قندو فابریکې ته څیرمه 14 ورپسې وسلواله حمله وسوه چې پکښې د سید مصطفی کاظمی په مشرۍ د ولسي جرګې د یو شپږ کسیز پلاوي په ګډون نږدې 80 کسان وژل سول او څه باندې سل تنه ټپیان سول. په وژل سویو ټپیانو کې د ښوونځي زده کوونکي هم شامل و. لدی وروسته د سولې د عالی شورا رئیس برهان الدین ربانی د لوګر والی ارسلا جمال او یوشمیر نور لوړپړی دولتي چارواکي په بیلابیل پیښو کې وژل سول. هغه وخت حکومت ویل چې دغه چارواکو د ترور دوسیه به څېړي خو د څېړنو کومه نتیجه نه درلوده. اوس د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې دغه دوسیه به په جدي توګه وڅېړل سي خو پښتنه ده چې د ملي وحدت حکومت به څومره وتوانیږي چې دا دوسیه له سره وڅېړي. د سیاسي چارو کارپو زبیر شفیقی د پښتنې ته داسې ځواب وایي:
افغان حکومت ډېر وخت چې عملیاتو کې پاکستان ته ګوته نیولې تورن شوی په تحقیقات یې وختي خو نتیجه یې نه دا ورکړې. په داسې حال کې چې د اکثرو دغو عملیاتو چې ترسره شوي طالبانو مسؤلیت هم اخیستی دی، نو ماته ښکاري چې دا د اصل وخت ځای کول دي چې د تیرو دوسیو پلټنه جدي پلټنه زه فکر نه کوم چې نتیجې ته ورسیږي. تر دې د حکومت که دې ته پام واړوي چې د راتلونکو لپاره د هغه عوامل او انګېزې د منځه یوسي، دا به یې دوی لوی کار وي.
ښاغلی شفقي وایي د لوړپوړو افغان دولتي چارواکو په وژنه کې تر ډېره د سیمې استخباراتي کړۍ لاس لري او دا به ناممکنه وي چې په دا ډول پیښو کې ښکېل کسان پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل سي.
لنن څخه تقریبا وکاله مخکې په انتحاري چاودنه ورپسې وسلواله حمله کې د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان او زیات ولسی خلک چې په هغوی کې د ښوونځي زده کوونکي هم ووژل او زخمیان شول.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنوي او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ل کابل د ازادي رادیو خبريال دا اوس خبر را کړ چې د کابل نړیوال هوایی ډګر تړل شوی دی. دا چې ولی نسیم شفق به نور جزئیات وړاندې کړي.
بله سلام وړاندې کوم تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن لمازګر رئیس د کابل نړیوال هوایی ډګر د الوتکو د پرواز او کیناسو په وړاندې تړل شوی دی، او دا په دې علت چې نن مازیګر کله چې له هرات څخه د آریانا افغان هوایي شرکت یو مسافروړونکی الوتکه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کیناستله، په دې مهال حادثه یې کړې او حادثه یې دا ده چې د شا تایری اسید لیدلې او چاودلې دی او رنوی بند کړی. په همدې علت د کابل د نړیوال هوایی ډګر عملیاتي یا د اپریشن څنګه دا تایید کړ، دا خبر خو ویل چې په دې پیښه کې هیڅ چا ته زیان نه دی اوښتی. تاکل شوی و چې دغه الوتکه د کابل هوایی ډګر څخه کله چې له هرات څخه کیناسته وروسته راغله دوبۍ ته ولاړه شي، په همدې علت دوبۍ ته هم پرواز ځنډیدلی دی. او اوس مسؤلین وایي، ځینې منابع، چې په دې باندې کار روان دی تر څو دغه تخنیکي مشکل حل شي او رنوی یا د کابل هوایی ډګر بیرته د پروازونو لپاره برابر او آماده شي.
مننه نسیم شفق د ازادي رادیو درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې د کابل هوایی ډګر کې تخنیکی پېښه شوه ده. د یو الوتکه د آریانا د هوایی شرکت پرواز د کرشې څخه د رنوي څخه وتلې ده، خو وايي چې چاته zarar نه دی رسیدلې او دغه تخنیکی ستونزې لامل پروازونه بند شوې دي. تاسو ته په همدې خبرونو کې څومره ژر چې موږ کوم معلومات ترلاسه کړو در سره شریک پې کړو. د ازادي رادیو اوري
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د ازادي رادیو ده. تاسو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبری مجلو څخه د ورستو یو دوه خبری مجلو څخه لمړی اوري. دغه خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو پوري ده. د ازادي رادیو دوستانو، د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې دوی بشپړ تیاری لري تر څو د حقوقو کسانو جسدونه چې څو ورځې مخکې په غیر قانوني ډول له ترکیې څخه اروپا ته روان ول او بیړۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوه او مړه شول کابل ته راولېږدوي. خو دوی وایي چې د ترکیه حکومت یو لړ اداري چارې دي چې باید بشپړې کړي او دوی ته دغه جسدونه وسپاري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې دوه جسدونه کابل ته رالېږدول شوي دي. قاسم سولمل په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
د بهرنی چارو وزارت وایي افغانستان ته د توري بهيري په اوبو کې د ډوبوسو افغانانو د جسدونو د انتقال لپاره پوره چمتووالی لري. دغه وزارت وایي احمد شکیب مستغنی د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی دغه جسدونو د انتقال لپاره یوازې د ترکیه د حکومت له لوري د اداري پروسې ته ترسره کېدو انتظار باسي.
در صورتي کې آخرین کارهایی که
چیرې ترکی چارواکي په دې برخه کې ورسته اداري مراحل نن هم بشپړ کړي، په استانبول کې د افغانستان جنرال کنسولګری چمتووالی لري چې همدانن هم د مړي افغانستان ته انتقال کړي.
شغل مستغنی همدارنګ ویل چې لدې پښ څخه تر اوسه د درویش افغانانو مړي موندل سوي، شپشتن شغورل سوي او دیارلس نور له حمله درک دي. خو لدې وړاندې په استانبول کې د افغانستان کنسول زبی الله حیدری ازادي رادیو ته ویل چې لدغه 23 افغانانو څخه د شپږشتو جسدونه موندل سوي دي. د 23 افغان کډوال او یو ترکی لارښود کښتۍ تیر دوشنبه په توري بهيري کې اروپا ته په لاره ډوبه سوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه خوشینی څرګند کړ او د بهرنی چار وزارت ته دنده وسپارله څو د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او هم افغانستان ته د افغان کډوالو د مړو د انتقال لپاره لازم اقدامات وکړي. د بهرنی چار وزارت ویاند احمد چکی مستغنی همداراز ویل چې د افغان کډوالو له دغو درویشتو مړو څخه دوی خپل کورنۍ ته تسلیم شوي دي.
افغانستان ته د هغو کسانو د مړو د انتقال په اړه چې د ترکیې په پیښه کې مړه شوي وه، باید ووایم چې د ترکیې د عدلي طب له لورې تر څېړنو او هویت پیژندنې وروسته د چهارشنبې په شپه د دوو کسانو مړې چې ورونه وه د هغوی اماماته وسپارل شول.
د لومړی ځل نه دی چې افغان کډوال د غیر قانوني مهاجرتونو پر مهال قرباني ورکوي. له دې وړاندې اروپا، استرالیا او د نړۍ نورو هیوادونو ته هم پر لاره لسګونه دا ډول پیښې سوي دي او لسګونه افغانان پکې مړه او یا هم ژوبل سوي دي. کارپوهان د نړۍ نورو هیوادونو ته د افغانانو د مهاجرت ستر لامل په افغانستان کې نامنۍ او ناوړه اقتصادي وضعیت بولي.
د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ چې افغانستان ته تللی وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو تلفات په بې ساري ډول زیات شوی دی. ښاغلی ستولتنبرګ نن ویلي چې د دغو تلفاتو د زیاتېدو یو دلیل دا دی چې افغان امنیتي ځواکونو ډېر مسؤلیت اخیستی دی او دا چې نړیوال ځواکونه په پوځي عملیاتو کې ډېر ګډون نه کوي او یوازې د هغوی د روزنی پروګرامونه پر مخ بي. ښاغلی ستولتنبرګ ویل ناتو به د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د خبرو نور جزئیات ردوان مراد براندې کوي.
د ناتو سرمنشي د جمعې پر ورځ ویل د تیر هر وخت په مقایسه د افغان ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. جنرال ینس ستولتنبرګ چې له افغانستان څخه د کتنې په لړ کې نن په هرات ولایت کې د ایټالوي ځواکونو په اډه کې څرګندونې کولې ویل د امنیتي چارو د مشري اخستل او د افغانستان په زیاتو سیمو کې د افغان سرتیرو ځای پر ځای کېدل د دې ځواکونو په تلفاتو کې د زیاتوالي عمده لاملونه دي. د ناتو د عمومي منشي په توګه افغانستان ته د خپل سفر پر مهال جنرال ستولتنبرګ ویل د دې لپاره چې د افغان سرتیرو د مرګ شوبله د زیاتوالي مخه ونیول شي، ناتو او افغان حکومت په ګډه د دې سواکونو پر جوړښت او نورو مهم مسئلو له سره غور کوي. نوموړي د پنځشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د افغان سواکونو پر وسلو سره به د هغوی ظرفیت لوړ او مرګ شوبله را کم شي. افغان سواکونو د مختلفو جنگی ماموریتونو د ترسره کولو لپاره خپل ظرفیتونه او توانمندي لوړه کړې ده. موږ به د افغان سواکونو روزنې، هغوی ته د سلام مشورو او له هغوی څخه د ملاتړ پروسې ته دوام ورکړو څو د دې سواکونو ظرفیت نور هم لوړ شي او وتوانېږي چې په ښه توګه د خپل هیواد امنیت وساتي او مرګ ژوبله یې راټیټ شي. نوموړي ویل افغان ځواکونو له شاوخوا یو کال راهیسې د امنیتي چارو مشري کړې ده او د راتلونکي کال لپاره د جوړ شوي پلان له مخې به د افغانستان اکثرو سیمو کې د دې ځواکونو د ځای پر ځای کولو لپاره اقدام کیږي. د ناتو سرمنشي چې په هرات کې د هغوی ایټالوي سرتیرو چې په افغانستان کې وشل شوي د یاد په مراسمو کې څرګندونه کولې ویل ناتو به په کلن ډول له افغان امنیتي ځواکونو سره 4.1 میلیارد ډالر مرسته وکړي څو د تنخواګانو، روزنې او تجهیز په برخو کې مالی اړتیاوې پوره شي. ایتالیا د ناتو تر قمندې لاندې د افغانستان په هرات ولایت کې د امنیت ساتنې ماموریت ترسره کړي. د ایتالیا 350 سرتیري تر اوسه په افغانستان کې وشل شوې دي.
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چین ته تللی دی. په پاکستان کې چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې په چین کې به د دغه هیواد صدر اعظم له چارواکو سره وګوري او ډیر مهم قراردادونه به هم وکړي. د افغانستان جمهور رئیس هم په ورستیو کې چین ته تللی و او په داسې وخت کې چین ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر پر څرنګوالي او اهمیت د ازادي رادیو خبريال ذبیح الله شفق له پېښور رپورت لري.
نواز شریف په داسې حال کې چې د سفر کوي چې 13 افغان ولسمشر اشرف غنی هم د هیواد ته تللو او د دې هیواد له چارواکو سره پر لیدنو سربېره د افغانستان په اړه په یوې جوړې شوې غونډه کې هم ګډون وکړ. نواز شریف په چین ته د سفر په اوږدو کې په دې هیواد کې د آسیایي هیوادونو په کانفرنس اپیک کې هم ګډون وکړي. د پاکستان د سیمه ییزو چارو ځینې څارونکو په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر چین ته سفر کړی او اوس د پاکستان صدر اعظم ور روان دی وایي چې ښایي په دې سفر کې به د افغانستان موضوع د دواړو هیوادونو د چارواکو د خبرو ایجنډا وي. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خبرې ظاہر ہے کہ کلا دی اپس کی ملاقات کی افغانستان کی چکم اشکالا راغلی و مخ کی آغی بلا سا دسر پاکستان فکر مندے چینم فکر مندے او چکلا وہ داتو گوا با دکال پاسر کی دیگر نوزی جو چین پا ہم دا گواری کی افغانستان کی مستحکم نی او پاکستان ہم اکار رکھ دا اوگواری کنینو جن کی بیا دا سی پراغر و علی بھی او پاکستان کی او افغانستان کی دوار ہو گئی کی پتائی کئی نو دا چاہ پا دکھا دا
چین د پاکستان گاونډي هیواد د چلدې هیواد سره لرغونی اړیکی او هم دا شند د پاکستان په سیاست کې ډیر نفوذ لري. نواز شریف دا سفر تر غیر وروسته کوي چې د چین ولسمشر تیرونه ویلي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. سرفراز خان د پاکستان او چین لرغونو اړیکو ته په کتو وایي که چیرې دواړه هیوادونه په جدیت د افغانستان موضوع ته پاملرنه وکړي نو ښایي ښې نتیجې ولري.
چین پاکستان دواړه چې دا وړي او دواړه یو بل سره مدد هم کوي او افغانستان باندې استحکام راشي او ورسره ورسره امریکایان کوم دا وړي یو بل سره په جګړه کې نه بلکې افغانستان د استحکام لپاره خبرو اترو دروغې جوړې او افغانستان کې دنه هم افهام و تفهیم خبرې او پاکستان کې دنه هم افهام و تفهیم خبرې هم وکړی شي او کو کم د افهام و تفهیم د کار نه شي کېدلی هلته د افغانستان د عسکر هم مدد وکړی شي د پاکستان عسکر هم مدد وکړی شي چې دوی چې تر حاضر سره
پاکستان افغانستان او سیمه کې دامن لپاره د چین مرسته اړینه ده او کچېری د هیواد په سیاسي توګه ځان له صحنې ګوښه کړي نو پر دې سربېره به د سیمې هیوادونو لپاره بد عواقب ولري. دا یادونه وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته چین ته سفر کوي چې د دې هیواد ولسمشر سمو د مخکې په پاکستان کې د سیاسي بحران له امله د هیواد ته خپل سفر ځنډولی.
د زبی شفق رپورت مو اورید له پېښور پر پاکستان باندې بیا خبرو ته ادامه ورکو. د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی په د پاکستان د چارو د وی ماهری او په پاکستان او تونس کې د امریکا د وی لوړپد ډیپلوماټي رابین رافایل څخه د جاسوسي فعالیتونو په اړه پوښتنې پیل کړې دي. دا چولی اسمت سروانی جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ وویل چې دغه هیواد له یوې پخوانۍ ډیپلوماټي او د پاکستان د چارو له ماهرې فدرالي تحقیقاتي ادارې پښتنې ګرویژنې پیل کړي او د هغې کارت چې په وسیله د پټو او محرمو اسنادو د لیدلو اجازه درلودله تیره میاشت لغوه شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت وویل چې له امنیتي چارواکو سره د رابین رایفل په باب په تحقیقاتو کې همکاري کوي. نوموړی یو وخت په تونس کې د امریکا سفیر و خو ډیر وخت له پاکستان سره د امریکا د ملکی سلاکاري په توګه کار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جنساکی وویل د رافل کار له تخنیکی پلوه د نومبر په دوهمه پای ته رسیدلی خو د کار کارت ورڅخه په اکتوبر کې واخیستل شو او په دې توګه د دې ماموریت عملا پای ته ورسید. جنساکی وویل د بهرنیو چارو وزارت د موضوع په اړه له خپلو امنیتي چارواکو سره همکاري کوي. د میرمن رافل وظیفه پای ته رسیدلې دا نور د بندنیو چارو وزارت ماموره نه ده. اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې د رایفل د تحقیقاتو په باب له څه ویلو ډډه کړې او تر اوسه څرګنده نه ده چې له هغې څخه څه ډول پوښتنې شوې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې لومړی پلای له رایفل څخه د تحقیقاتو راپور خپور کړ ویلي چې د میرمن رایفل قضیه له جاسوسي ضد مسایلو سره تړاو لري او په واشنگتن کې د رایفل کور د اکتوبر په 20مه تلاشي شوی دی. پر هغه تر اوسه پوری رسمي تور نه دی لګول شوی. رافل چې په تونس کې سفیر و وروسته د ولسمشر کلینټن د حکومت په مهال د جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بندنیو چارو وزارت پرستیاله و. دا په 2015 میلادي کال له دیرش کلن ماموریت وروسته تقاعد شوه خو په 2009 میلادي کال په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له لوري له پاکستان سره د امریکا د پرمختیایي او ملکی مرستو د څارنې لپاره په قراردادي ډول وګمارل شوه. دو کال وروسته واشنگتن ته ستنه شوه او تر تیرې میاشتې پورې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان د خاص استازي په دفتر کې کار کاوه.
د پښتونخوا عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی نن د ازادي راډیو په مرکزی دفتر کې میلمه وو او د سره مو په افغانستان او پاکستان کې پر روانو سیاسي چارو خبرې کړې دي. ډیر ژر به د سره دغه مرکو جزئیات تاسو د راډیو څخه خبر شي او همدارس تاسو به زموږ پر ویب سټ باندې وایست. خو سم لاسي که غواړی چې د ازادي رادیو امکارانو سره او له ازادي رادیو څخه د محمود خان اڅکزي د کتنې عکسونه وګورئ. لطفا تاسو زموږ په پاینټ ورسی ازادي رادیو ټکی اورګ دلته تاسو کولای شئ چې دغه ننني لیدنې څخه د څو شیبو عکسونه وګورئ او د خپل دوستانو سره هم شریک کړئ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
او اوس په ورسو خوست د ازادي رادیو خبريال له خوست په ورپورټ کې وایي چې دغه ولایت ته هغه کسان چې د پاکستان د پوز د عملیاتو د پیل څخه ورسته له قبایلو ورکړه شوې دي په خراب حالت کې دي. دی وایي په هوا مخ په سړېدو ده او دغه کډوال چې اوس په خوست کې په کمپونو کې اوسي د خوراکي موادو د دوا او د تودو جامو له کمبود سره مخامخ دي. د ازادي رادیو خبريال نجيب الله علو خیل په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
د خوست ولایت چارواکي د افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې د نړیوالو مرستندوی ټولنو په کلکه غوړي چې د ژمي پرانیک دي کېدو د هغه ډیر زره وزیرستاني کورنوي سره د سوانګ همدارنګ خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي چې د یاد ولایت د ګلان کمپ غړو نه د خوست په اشمیر نور سیمو کې اړولې دي. چارواکی وای کچیر سر له اوسه د وزیرستاني او کډوالو سره د مرستو غمونه خړل شي نو په ځانګړي ډول د کډوالو سپینګيري او ماشومان به د ژمي په سړه هوا کې د ناروغیو او نورو غنستونزو سره مخامخ شي. د خوست دیوالي ویان مبارز محمد زدران آزادۍ رادیو ته ویل
د رغلو کډوالو سره د خوست ولایتي ادارې د خوست ولاس مدني بنسټونو ملي تجارتو او همدا ډول د خوست ولایتي ادارې په هڅونه د ملګرو ملتونو لخوا تر یو حد پورې مرسته شوې ده چې زرګونو کورنۍ ته رسیدلې. خدای چې دوی شمیر خورا زیات یا په دوی کې ډېر بېوزله کورنۍ موجود دي نو په همدې اساس ور رسیدلې مرسته د دې بسنه نه کوي چې دوی ټول ستونزو ته دغه مثبت ځواب وایي.
د خوست د والی ویان د وزیرستانو کډوالو سره د بیړنیو ژمنیو مرستو اړتیاوې داسې په ګوته کړې.
د سړې ژمي د رسیدونه وړاندې باید په مرکز او ولسوالیو کې ټولو راغلو کورنیو ته د ژمني توکي برابر شي، خوراکي او غیر خوراکي مواد برابر شي او د دې ترڅنګ د دوا او درملو لپاره سر له اوسه باید آمادګي ونیول شي.
مبارز محمد زدران ویل چې تر اوسه هم د وزیرستان څخه خوست د کډوالو راتګ دوام لري. د ګواخو کړ کچیر په دې اړه لازمه پاملرنه ونی شي نو خای کډوال د ژمي په یخنۍ کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ شي.
په وزیرستان کې د روانو نامنیو مشکلاتو لامل اوس هم خوست ولایت د کډوالو د وروختو بهیر جریان لري نو په همدې تړاو کچیر ته ملګری ملتونو او اړوند وزارتونو سر له اوسه د دوی د ژمني توکو غم ونه خوري نو امکان لري چې دغه به وزله وال پښیمې کې د نارغوی سره مخامخ شي او ژوند دی د لوګي لمل هم د ګواک سره مخامخ شي.
یاد دی وی چې د بهال په قبایلی سیمو کې د پاکستان د پاوز د عملیاتو لپاره د خوست بیلابیل سیمو ته خواوشا ډیر زره وزیرستاني کورنۍ را کړه شوی چې وخت په وخت د افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی ټولنو له خوا سره مرسته کیږي. خوځایي چارواکي د شمې په سړه هوا کې د دې کډوالو د ستونزو ډېر دوته په اندېښنه کې دي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمده ام کن تنظیمای زور است
کبیر خواه بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تناینه است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صداده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری در ازادی رادیو نواره.
د ازادي رادیو درنو دوستانو لکه څنګه چې ما مخکې په خبرونه کې درته وویل د ازادي رادیو د نن ورځې ورستي د دوه خبري مجلې د دغه خبري مجلې د پښېبو تر رسیدلو یو څو پیغامونه لرو چې غواړم درته وایم. خو تر هغه مخکې د پښتونخوا عوامي ګوند مشر محمود خان سګزین د ازادي رادیو په مرکزی دفتر کې ملمو د سره مو مرکې کړې دي. دغه مرکې به ورسته زموږ پر وپانه ولولې او زموږ د رادیو څخه به خبرې شي. خو تاسو سم لاسي کولای شئ چې ک انټرنیټ لري زموږ وپانه ورسی او د ازادي رادیو څخه د محمود خان څخه د نننې کتنې عکسونه وګوري. نو د ازادي رادیو د پانی درستې www.azadiradio.com.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
بلال احمد د ورزګان له چارچینو ولایت سیمې څخه وایي چې د چارچینو امنیه قومندان باید تاسو په ولایت ولایت پروګرام کې مل مکړي. سبا یې سمات ساروان ته وایم دوستانو، اوس اجازه غواړم.